اور چارو بحث کیږي او عراق له دایش وسلوړ ډلې څخه د فلوجه خار بیرته ولو لپاره پوځي عملیات شروع کوي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اسرار علم مندر ته د دونی مو وجود خبرونو لنډیز وړاندې کول او د پاکستان خبرو شو د زینو ورسپانو د اداریو مهم ټکی سراج زهیر وړاندې کوي.
نن د انګریزي ژبې ورسپانې ډان د افغانستان د امن پروژې د سباون په اړه لیکل کړی دی او وایي چې د افغان طالبانو مشر ملا اختر منصور د میډیا د رپورټونو تر مخه امریکایي ډرون برید کې د بلوچستان په علاقه کې وجلې شوی دی. د ادارې په وینا چې پاکستان په کوم چې دا تور لګي چې دوی ملا منصور ته میلمستیا ورکړې وه او هغه تر دغې چوکۍ پورې رسولې وو. د دې پیښې وروسته په یو داسې مقام ولاړ دی چې نړیوال ورورولې پی ګوتې پورته کوي. وړاندې لیکي چې پنځه کاله مخکې اسامه بن لادن هم په پاکستاني علاقه ابټ آباد کې وجلې شوی وو او دغه شان د غیر مصدقه اطلاعاتو تر مخه ملا عمر هم د پاکستان په خاوره وجلې شوی وو. نو دا رنګ د ملا منصور د وژنې پیښه هم سناشنا خبره نه ده. ادارې زیاتوي کو کتل شینو بل پلو پاکستانی چارواکي په سنس ډول دا خبره مني چې لږ ډیر دوی په طالبانو خپل اثر رسوخ لري ځکه چې تیرو وختونو کې په پاکستان کې طالبان موجود وو. خو د دې باوجود دا خبر د پاکستان لپاره مشکل ښکاري چې د لږ ډیر اثر رسوخ وروسته هم افغان طالبان د خپل مرضۍ مطابق د افغان حکومت په ضد خپل جنگ جاری ساتلی دی. اداریا اخري کې لیکي د پاکستان افغانستان او د سیمې د ګټې لپاره ضروری ده چې دا مسله د خبرو اترو د لارې هوار شي. خو تر دې د منخ ښکاري چې افغان طالبان په خبرو اترو ته رضا شي او په موجوده وخت کې پاکستان لپاره دي چې حقیقت پسندانه رویه خپل کړي او کنه وي نو دا به د سیمې د امنیت لپاره ډیر نقصان وړوي. د دې ترڅنګ د پیښور نخ پریدونکو مشرک ورسپانه خپل ادارې کې لیکي لتیرې یوې میاشتې راهیسې وزیر اعظم نواز شریف په جلسو جلوسونو کې د اقتصادي ترقی داوی او د ترقیاتي منصوبو وادي کوي او دا وایي چې دوی سړکونه جوړوي او مخالفین یې په سړکونو احتجاجونه کوي. د ادارې په وینا چې کرپشن او ناهلي ختمول د حکومت ذمہواری وي او د ترقی هدف ترلاسه کول هم د حکومت په سر ده او که دې لکه د حکومت کومه سستی په نظر راشي نو هغه د مخالفی ډلې کار دی چې حکومت ته یې په ګوته کړي. اداریا اخر کې وایي اوس چې چیف جسټس هم مشوره ورکړي ده چې د ښه حکمرانۍ لپاره خپل خپل احتساب کول ډیر ضروری دي. نو که وکتل شي نو د دوو غټو ګوندونو د مشرانو په رویه کې خود احتسابي په نظر ناراضي. نو باید چې ټول سیاستوال د چیف جسټس په دې مشوره باندې عمل وکړي او همدا د وخت ضرورت دی.
او د نړۍ مطبوعات
د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې ان بي سي ټلویزیون په خپل ویب پاڼه لیکلي دي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي د افغان طالبانو مشر ملا اختر منصور په افغانستان کې د امنیتي کارکونکو افغانانو او امنیت لپاره خطر وو. بلخوا ګارډین ورپاڼه لیکي د افغان طالبانو مشر ملا محمد منصور د مړینې خبر په داسې وخت کې مخې ته راغلی چې څو ورځې وړاندې په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې په موضوع غونډه وشوه. د دواړو لیکنو ځینې نورې برخې زموږ د همکاري انیسا اجمل لاورو.
این بی سی ټلویزیون په خپل ویب سایټ یو مقاله کې لیکي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د اتوار پر ورځ له خبریالانو سره په خبرو کې د افغان طالبانو مشر ملا اختر منصور په اړه ویل چې هغه په افغانستان کې د امنیتي کارکونکو افغانانو امنیت لپاره دوامداره ګواښ و. جان کیری په میانمار کې خبری غونډې ته ویل امریکا امن غواړي او ملا منصور د تشدد د ختمولو په مخه د هڅو لپاره خطر و. نوموړي زیاته کړه چې د ملا منصور پر ضد د پاکستان او افغانستان چارواکو ته د عملیاتو په اړه خبر ورکړل شوی و. خو مقاله لیکي چې جان کیری د یادو عملیاتو د وخت په اړه پوره جزئیات ورنه کړ. د تیر کال جولای په میاشت کې د طالبانو مشر ملا عمر د مړینې خبر وروسته ملا منصور د طالبانو نوی مشر وټاکل شو. مقاله لیکي چې د ملا عمر د مړینې خبر هم دوه کاله پټ ساتل شوی و. این بی سی د طالبانو په حواله لیکي ملا منصور خپل وسلوال فعالیتونه په 1991 کال کې په افغانستان کې د شوروي اتحاد د یرغل پر مهال پیل کړی وو. نوموړی هغه مهال د جهادي تنظیم حرکت انقلاب اسلامي غړی وو. بلخوا ګارډین ورسپانه لیکي د افغان طالبانو مشر ملا محمد منصور د مړینې خبر له هغه څو ورځې وروسته مخې ته راغلی چې په اسلام آباد کې د پاکستان، افغانستان، امریکا او چین استازو د افغانستان سولې په موضوع د خبرو بل پړاو ترسره کړ. د خالی پرس ناوخته په بلوچستان کې د لومړي ډرون برید و. د بلوچستان په اړه ویل کېږي چې دا د وسلوالو مهم مرکز دی. مقاله لیکي په پاکستان کې د وسلوالو تنظیمونو خلاف د عملیاتو په برخه کې پاکستان د افغانستان د غوښتنو په وړاندې سخت رد عمل ښودلې دی. مقاله په کابل کې د یو غربي ملک د چارواکي په حواله لیکي، کله چې سیاسي حالاتو کې شدت راشي نو پاکستان تل امریکا ته د قربانیانو ورکولو وړاندیزونه کړي دي. نوموړی وایي د ښه ارادو داسې اشارې به چرته هم په افغانستان کې د پاکستان لاسپوسي وسلواله جګړه ختمه نه کړي، او د ملا منصور د مړینې خبره به هم اسلام آباد د لاسپوسو ډلو له استعمال څخه راونه ګرځوي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یئ. نړیوالی هیلت ریګولیشن کمیټه یا IHR د پاکستان د نړۍ نورو ملکونو ته سفر کولو نه وړاندې د پولیو څاڅکي څښلو کوم شرط لګولی و، نو هغه یې د راتلونکو دریو نورو میاشتو لپاره غځولی دی. بلخوا د وزیر اعظم هاوس د پولیو مخنیوي څانګه وایي چې په پاکستان کې د پولیو وایرس خاتمې لپاره په ښه توګه کار روان دی، او پورې امید دی چې د روان کال تر اخره به د پاکستان د پولیو په مکمله توګه خاتمه وکړی شي. نور تفصیل د اسلام آباد نه احمد الله راکی.
نړیوالی هیلت ریګولیشن کمیټه یا IHR په خپل راپور کې ویلي دي چې پاکستان حکومت په ملک کې د پولیو مخنیوي لپاره هلې ځلې خو کوي، خو د دې باوجود د ملک نه د پولیو د رنس په مکمله توګه خاتمه نه ده شوې. پاکستان د دریو نورو میاشتو پورې نه صرف د هوایی ډګرو بلکې سمندري او ځمکني لارونو د نړۍ نورو ملکونو ته سفر کوونکو خلکو ته واکسین ورکولو عمل جاری وساتي. د سفري بندیزونو په حق لا د وزیر اعظم هاوس د پولیو د مخنیوي څانګې مشر ډاکټر رانا محمد صفدر مشال ریډیو ته وویل چې په پاکستان کې د تیرو کلونو په نسبت سخ کال د پولیو کیسونو په شمیره کې تر ډیره حده کمی راغلی دی، او د یادې کمیټې په شوې غونډه کې نه صرف د دې ذکر وکړی شو بلکې د حکومت کوششونه هم وستایلی شو. د نوموړي وینا وه
چې کوم ملکونه دا وخت پولیو د وایرس نه متاثر دي، نو هغه صرف پاکستان او افغانستان دی. د نړیوالې رورلۍ دا کوشش دی چې دا وایرس په مکمله توګه ختم کړي، نو دغه وجه ده چې IHR هر درې میاشتې وروسته د حالاتو جایزه اخلي او خپل سفارشات تیاروي. موږ د کال 2014 راهیسې د نړیوالې هیلت ریګولیشن کمیټې یا IHR په دې سفارشونو عمل کوو، او زه دا خبره هم کول غواړم چې په پاکستان کې د پولیو مخنیوي کمپاین ډیر په کامیابۍ سره روان دي، او پر امید دي چې د روان کال تر اخیره به د ملک نه د پولیو رنس په مکمله توګه خاتمه وکړي شي. یاد دی چې په پاکستان کې د پولیو مخ په زیاتېدونکو کیسونو له وجې نړیوالې هیلت ریګولیشن کمیټې د 2014 کال جون میاشتنا پاکستان حکومت ته هدایت کړو چې بغیر له پولیو څاڅکو سکلو د خپل وګړو ته د ملک نه بهر د تګ اجازه نه ورکوي. دا د هم یادوي چې پاکستان کې تر دې دمه د پولیو 19 کیسونه مخې ته راغلي دي، خو د تیر کال په ډومبو 15 میاشتو کې دا شمیره 25 وه. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبک.
اوبیدن گتا سو مشال ریڈیو تا وگ گئی. د خبرونې په دې برخه کې ورزو جنوبی وزیرستان ته د جنوبی وزیرستان په کوټکی سیمه کې د پاکستان په پوځي سرتیرو باندې کم بریدونه شوي دي. دا غي نه پس صورت حال له موږ د همکار سیلاب محسود په دې راپور کې ورو
په ډیر اشمل خان سے د خوشحالی ادارې چارواکیو او په سیمه کې موجود قبایلانو د پخلی په مطابق د هفته په ورځ د سویلي وزیرستان کوټکی گانا په سیمه کې د سکیورټی فورسز په لار تر دونکو ګاډیو ته په ځکه کې خواندي دوا بمونه په لاپسې ور وچاو د دل چې په نتیجه کې د فورسز یو سرتیری په غزای وواژلای شو او شپږ نور لشکي ډیر پر ارژلی شول. د دغه پیښې په پیش اکشه د مارک جوبله پړه یا چاها کا بولا کړه نه دا د غوزر یې دا ها را ورشول چې د بمونو د چاو د دلو سره د سکیورټی فورس سرتیر یو د لټون عملیات لا ګیاکل او د مسعود کا بلیانو د لندینو شخونو هبت خیل او ایشنګی یو سل 15 در به پلوا کا بلیونی گرفتار د ځان سره یوړل. په دمو کې موجود یو جنای چکم د خپل نوم جواتول ته تیار نه شه د لاټون د عملیاتو او د قبایلانو د گرفتارۍ حال مشال ریډیو ته په دا رنگ بیان کا.
جنوبی وزیرستان چې بامی 14 شوی او واته واړی کې وړ کې مشرونو بډاګونی غونډو فورسز نیولې وی او اغه نه ختینه او کشلې وی او سرګې ورتاړلې پلاوړ په غابونه وال ډېب لپ شهر اون کړی وی او ورسته پاته نه ولاګی دا چې څه په وشول خدا سره ته حال مش په خپل سترګې ولیدل او په دغه رنگ حالات قبایل پر ډېر باد نظر باندې کسي لحاظه دغه زیوتای د مش سره باندې
دا د یادوي چې د سیمه نه د قومي اسمبلی نمائنده او د سفران د قائمه کمیټه مشر مولانا جمال الدین مسعود د بے پلوا قبایلانو په دغه رنگ نیولو زورولو په باریک شه نن د پولیټیکل ایجنټ ټانک په کمپاؤنډ شه د درې مسعود قبایلانو د مشرانو کشرانو ملکانو او د عالمانو لویا جرګه را بلل دا چې په کومې کښې به د پوځي سرتیرو د تیری زیاتي په باریک شه مهمې پریکړې کیږي. تیر مخصوطن مولانا جمال الدین مشال ریډیو ته د ټلیفون په لیک کې دا هم وویل چې د دغې جرګې ضرورت د ځکه پیش شه چې کله دای د اتوار په ورځ د ګڼې سیمې ته ورغی هلته یې یو شمېر ښځینه قرآنونه په سرونو اخیستي ولیدې چې کومو د پوځي چارواکو کیلې ته د ورتګ نیت کړی و. مولانا جمال الدین دا هم وویل چې دغه ښځینه مې پوځي چارواکو ته د ورتګ نه په دا لوز مانې کړې چې زه به د مسلې د پخه حل دپاره د قوم جرګه را وبوله او بیا به په دغه باریک شه د سرکار سره وږغېږم. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو ته وګی. د شمالي وزیرستان ډنډې در پخېلو داوړ قام مشران غوښتنه کوي چې د پاکستان امنیتي ځواکونه دي د دوی کورونه نه ورانوي. د دوی په خبره دوی تل د ترهګرو خلاف د امنیتي ځواکونو سره ودرېدلي دي او باید نور د دوی کورونه او بازارونه وران نه کړل شي. په دې اړه تفصیل له فرخنده اسد ناورو.
د شمالي وزیرستان د قومي اسمبلی غړی ملک محمد نذیر وایي دوی د حکومت پوځ او پولیټیکل انتظامی سره په رابطه کې دي او غواړي چې په سیمه کې د بیا ودانۍ کار زر پیل شي او د عام ولس کورونو ته نور څه زیان ونه رسیږي. شمالی وزیرستان ڈانڈی در پخیلو مشرانو تیرہ اونۍ د پوز او حکومت نه د خپل کورونو د نو رانولو غوښتنه کړي. دوی وایي په دې لړ کې د پولیټیکل انتظامی سره هم خبرې کوي. د داوړ در پخېلو یو ځای مشر اشرف الله وایي د اجتماعي ذمہواری قانون او یا په پوځي عملیاتو کې باید عام ولس کورونه اړنګ نه کړل شي.
دانه در پخېل یو کلی دی، دا نوی آبادی ده چې ګلم خان په رور باندې کوم ځای کې سکیورټی فورسز پاتې کیږي او د دې په منځ کې یو 50 قدمه هاري فرق دی. او دوی دا وایي چې مونږ څومره خبرېږو چې دوی دانه در پخېل کورونه ورانوي، خو مونږ وایو چې بې ګناه خلکو کورونه د نه ورانوي. چې زمونږ خلک آس هم بے روزگار شول، دکانونه بازار اوران شو، جیدتونه اوران شول، کورونا اوران شي، دا خلک په چرته ځي او د دې خلکو نه بس جوړوي. حکومت د دې خلکو د لپاره سم متبادل څه کړل غواړي، هغه څه پروګرام نشته.
د 2014 کال د جون میاشتې راهیسې په شمالي وزیرستان کې د ضربیازه په نوم د پوځي عملیاتو له وجې په زرګونو کورنیو له خپلو سیمو کډې وکړې چې زیاتره په کیمپونو کې ژوند کوي او اوس یې د واپسۍ عمل هم پیل شوی دی. خو دغه خلک وایي کورونه، بازارونه او سکولونه یې وران شوي دي او په سیمه کې د بیا ودانۍ څه کار هم نه دی پیل شوی. د شمالي وزیرستان د تخیلو یو اوسیدونکی وایي هیڅ نه پوهیږي چې ولې او په څه وجه یې کورونه ورانېږي.
بالکل بازارونه ورانوي، کورونه ورانوي کني بازارونه خو ورانوي پس پته نه لګي زمیش خو سوري کنه. میرم شاه زمان 25 کیلومتر لره ده او دلته کې کنه کومه کاروایي روانې دي، ډېر زیاتی کېږي کنه، دا د قانونه دي، کورونه دي، داسې او اوس څه وایي خو مجبوري ده کنه، زورور دی او دا اوس را روان دي کنه. اوس د کومه متخل د جامې دي کنه، ګلاب په مکمله توګه ورن شوی دی، ډي ایچ پی کښې راولي، ډېر سر بازار به کنه. لوی بازار و او بنم سلا کېدلای بازار و کنه لښ ټول وران نه پم کوم چې دل یاره تکلیف ته کنه.
د وزیرستان ځای مشران د هم وای باید حکومت او پوز نور د عام ولس کورونه او بازارونه وران نکړي او د ډنګو شو کورونه او بازارونه د بیا ودانۍ لپاره د دوی سره پوره مرستې وکړي.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت دشتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوس وخت راغلی دی د اونۍ د خبرونې مشالونه. د نن په خبرونه مشالونه کې در سره د مردان د یو نوموړي قومي مبارز خدای خدمتکار او د باچا خان د عدم تشدد د کاروان د یو مخکخ مشر ډاکټر وارث خان په اړه معلومات شریکو. د خبرونې ستاسو لپاره زموږ همکار شاهین بونیرې وړاندې کوي. راځئ چې وورو مشالونه.
ستړي مشه اوریدونکو شاهین بنیرې یم او د پښتنو په خاوره د عدم تشدد د مبارزینو په اړه په دې ځانګړي خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د نن په خبرونه کې در سره د مردان د یو نوموړي قومي مبارز خدایي خدمتګار او د باچا خان د عدم تشدد د کاروان د یو مخکخ مشر ډاکټر وارث خان په اړه معلومات شریکو. ملک وارث خان چې خلکو د ډاکټر وارث خان په نوم پیژند په کال 1914 کې د مردان په سوالډر کې زیږیدل و. د 14 کالو په عمر کې د باچا خان د تحریک ملګری شو او بیا یې ټول عمر د خپل ولس خدمت ته وقف کړی و. د هغوی د ژوند د وړومبنو ورځو په اړه د مردان د عبدالولي خان پوهنتون د استاد او سړنکار ډاکټر سویل خان ناورو.
ملک وارث خان چې په ډاکټر وارث خان باندې مشهور و دی پکال 1914 کې پیدا شو. بنیادی طور باندې دی د سوال ډیرو او بیا دلته راغلی تر یو شکې کې ویشت شو. دلته دی دی په ماشومبالی کې په ده باندې د فالج حمله راغلی و. نو دی یو لاس او یو خې دواړه نه مزدور و. نو دی سره سره دی چونکې ډاکټر هم هوموپیتک کورس یې باقاعده کړو نو دی په ډاکټر وارث خان باندې مشهور و او د دې کلینیک واقعده پر شکې کې و. د کچرې مونږ د خودي خدمتګارۍ تاریخ ګورو کنه نو دی د خودي خدمتګارۍ په هغه 500 کسانو کې دی چا چې په خپل په دې تحریک کې حصه هم اخیستی ده او څه چې په تیر شوي دي هغه لیکلي هم دي. که مونږ داسې کسان ګورو نو دا یو احمد کاکا و چاچه خدای خدمتګاری باندې دو جلد کتاب لیکلی دی. دغه رنګ پلی رحیم ساقی صاحب چې خدای خدمتګار او مهم خدای خدمتګار او هغه خپل غونډه کې لیکلی دی. عبدالخالق خلیق چې نو هغه خدای خدمتګاری د رقم پیر کړی او هغه چې سپیټ پیټ شو دی هغه لیکلی دی. خانیر هلالی بل داسې یو کس چې هغه باندې سپیټ شو دی. یعنی باچا خان د دې ټولو خدای خدمتګار ته وی تاسو لیکل ضرور کوئ. کم لیکل چې تاسو کوئ نو د دې دوه ګټې دي. یوه ګټه دا ده چې دا به د پښتو ژبې خدمت وي ځکه چې پښتو ژبه هغه څه خو وده دي نه ومونتي ادب ادبي لحاظ سره وده نه ومونتي. او دویم دې وي چې دا به خدمت دی چې راتلونکي نسل به زموږ د دې تاریخ نه خبرېږي چې د ازادۍ لپاره مونږ پښتنو څونه قربانۍ ورکړي دي.
ډاکټر وارث خان په خدای خدمتګارانو کې و چې نه یوازې په دغه لار کې سختۍ او تکلیفونه برداشت کړل بلکې په خپل ځان او خپل ملګرو د شوي زور ظلم قصې هم ولیکلې. د هغه کتاب د ازادۍ د تحریک په نامه خپور شوی دی. په دغه اړه ډاکټر سویل خان وایي
دی د لاولنې ورځې نه په خدای خدمتګارۍ کې شامل و. دویم نمبر د خدای خدمتګارۍ باندې خپل کتاب لیکلې د ازادۍ تحریک او دا دومره خپل کتاب دی دومره خوندور کتاب دی چې دا به یادم ګوري نو بالکل جذباتي کیږي بالکل جړغولي شي چې را په دې خدای خدمتګار باندې او په دې ډاکټر وارث خان باندې څومره سختې تېرې شوې دي. نو دا مهم د دې وجه نه فری چې کوم کتاب لیکلی دی د آزادۍ تحریک هغه چاپ شوی دی اور هغه هغې کښې د غرونو نه قصې لیکلې ده چې څنګه دوی په دې تحریک کښې شامل شو او په هغې کښې څه څه شو او دوی یو عام وګړی دی دوی یو عام سړی دی او دوی د دې کلي ته باچا خان را ځي دا د خو د خدمتګارۍ روزي نه دي دا د انجمن اصلاح الافاغنې روزي دي او د انجمن اصلاح الافاغنې په ورځو کښې د دوی په کلي کښې جلسه کېږي او په هغه جلسه کښې ښځې هم را ځي او سړي هم را ځي او ماشومان هم را ځي او دوی په دغه وخت کښې غالباً د شپاړسو د پنځلسو کالو ځوان زلمی دی او دوی د باچا خان د خبرو نه متاثره کېږي دوی د هغه د هغې طریقې نه متاثره کېږي کوم چې هغه اصولي طور باندې د دې انجمن اصلاح الافاغنې لپاره ایښې وه او بیا ټول عمر یې د انجمن اصلاح الافاغنې او د خدای خدمتګارۍ په تنظیم کښې تېر کړی دی د انجمن اصلاح الافاغنې تنظیم چې وم هغه دې وخت کښې دا نوخار سره اټیچ و خو دوی چونکې په داسې ځای کښې پراتو کښې مردان سره هم اټیچ و نو بیا د دوی د دوی دا چې کومه تپه وه ته مونږ ویلي شو نو په هغې کښې خیشکو پورې علاقه هم شامله وه په هغې کښې دا ساولډېر هم شامل و په هغې کښې رشکۍ هم شامل وې نو دوی بیا د هغې ناظم منتخب شو خدای خدمتګاري چې راغله نو دی بیا د هغه ځای د هغې خپلې تپې لومړنی ناظم جوړ شو.
څېړنکار سویل خان وایي چې د سیمې خان بادران د برتانوي راج وفادارو نو له دې کبله یې خدای خدمتګاران ډېر نو خوښ او په هغوی به یې ظلمونه کول. کله چې ډاکټر وارث خان یو ځل د سیمې ځینې کروندګر د یو خان په اشر کې د شریکېدو نه منع کړه نو خان بادر ډېر په قهر شو او هغه ته یې د سزا ورکولو اراده وکړه.
خان بادر داسې کار کوي چې ده پسې په کوڅه کښې چې کله ډېره کار نه روځي نو سپي ورپسې کوي نو هغه سپي چې دی یا یو یا دوه سپي هغه ډېره ډېری دی ده سره په لاسو کښې یو کونټی یا چوکا دا به سره وي دا به ټول خدای خدمتګارو سره نو هغه سپي ډېر راګیر کړي ډېر راوغورځوي ډېر زخمي کړي نو چې خلک را شي دا سپي ترې وشړي نو چا څوک د ده نه تپوس وکړي چې ډاکټر صاحب نو تا سره خو غټ سوټې وکړه نو دا سپي دې پرې وهولې نه نو دوی ورته په جواب کښې وایي زه دا سپي وهم نه ولې دا تشدد نه دی صاحب تشدد خو په سپي باندې هم تشدد دی تشدد په انسان باندې هم تشدد دی نو دا داسې یو سبلایم خبره رځي چې هغه وایي چې ما له باچا خان دا ټرینینګ را کړو چې دا تشدد پرې زناورو باندې هم تاسو کوی نو دا هم تشدد دی نو زه دې سپي ته ویلي ویم دا خو بېژمانه دی او دا یو خان بادر رالېږلی دی.
ډاکټر وارث خان د خپل اولس د حقونو په مبارزه کې وخت په وخت د قید او بند سختۍ هم زغملې دي خو د خپل اصولي موقف نه نه دی وروسته شوی. هغه د سیمې د مزدورانو او کروندګرو په رابیدارولو کې هم یو مهم کردار لوبولی دی او هغوی یې په خپلو حقونو پوه کړي دي. نور حال د ډاکټر سویل خان ناورو
چې کله په 30 اپریل کال 1900 کې د قصه خانې د واقع نفس گرفتاری کلهمې کښې گرفتاری کېدی نو دوی په هغې کښې گرفتار شو مختلفو جیلونو کښې وخت تېر کړی دی. بیا د ګاندي اروند پیک لاندې کال 1901 کښې چې کله رهایه کېدی نو هغې کښې را خلاص شو. په دویم ځل چې دی نو په دویم ځل دوی په کال 1948 کښې گرفتار شو. دا د کسانۍ یو تحریک و د دوی په غله ډېر کسان تحریک چې دی دا ډېر یو لوی تحریک پاتې شوی دی نو دوی د غله ډېر کسان تحریک په زمانه کښې هم گرفتار شو دوه کاله قید یې خوړلې نو دوی 2000 قید خوړلې دی په خدای خدمتګاري یو ځل په لومړي ځل په خدای خدمتګاري کښې دویم ځل چې دی نو په دې غله ډېر کسان تحریک په سلسله کښې.
د باچا خان د ډاکټر وارث خان سره ډېرې نږدې اړیکې وې او چې کله به هم د سیمې په دوره راتلو نو د هغه سره به یې ناسته پاسته کوله. باچا خان په خپلو لیکونو کې هم د ډاکټر وارث خان د خدمتونو ذکر کړی دی. ډاکټر سویل خان وایي ډاکټر وارث خان د باچا خان په تعلیماتو ډېر په سختۍ سره عمل کولو او خلک به هم دغې لارې ته رابلل
چونکې دوی ته د خدای خدمتګارۍ طرف نه دا حکم و چې تاسو له مېلمانه را شي نو تاسو به نوې پخلی نه کوئ نو دوی چې یو ځل مونږ له 4-5 خدای خدمتګاران د شپې پاتې شو په هغې کښې یو میاشت جعفر شام و چې هغه وخت کښې که تاسو خیال کړي نو دی ممبر هم پاتې شوی دی او وزیر هم پاتې شوی دی په خدای خدمتګارۍ کښې نو وایي چې یو میاشت جعفر شو 4 خدای خدمتګار و سره نور و نو وایي چې زه کور ته لاړم نو زمونږ د شړشم ساګ او یو د جوارو ډوډۍ دا پاتې شوې وه چونکہ ربا چاہ خان حکم چنے روٹے بن پخوے نی ما تے مو وی صدا خمل مان راغلی جو زول زر پراتی ہو کے دا بزر زر پاخ کم ما کنا وقت نی ما تے چنا با چاہ خان تن کی اڑ کر دے نو دا جبر روٹے جوار دارا کو دا ساگ را کا نی چ سلور کسان او پاغ دے جوئی تے جوار روڑے با دی گزران کو او بل دی او کتلی کی با چاہ خان بارے کی چونکہ با چاہ خان بن تقریر کو نوی زنانہ بم دیر مخ کی تناس تے وی با چاہ خان دا کیو کرزما طریقہ کو کی جوڑا شو خلکو بوی چې دا لکه یو پیر دینو خپل بچی به راوستي دل او چې چا باندې بیماریان وي نه هغه د جلسې نه پس پرې زنانو باچا خان ته مخې ته ودرول چې باچا خان په ده باندې دم واچوه نو یې باچا خان به ورته وخاندل مینه به یې ورسره وکړه ماشوم سره ښکل به یې کړو او ایدیا به ورته وي چې په ده څه چل دی نو هغه به ورته وي چې په ده دا بیماري نو بیا ورته وي چې ډاکټر له بوزه ښه دا په دمونو باندې چې کوم دی نو علاجونه نه کېږي دی ډاکټر له بوزه چې د ده باقره علاج وشي چې د ده مرض سره د ډاکټر وارث خان یو خط په کال 1906 او یایم کې لیکلی شوی دی باچا خان ته نو دا مهمون تېرو ما سره په ریکارډ باندې شته چونکې باچا خان هغه وخت کې په دې ورسک ریسټ هاوس کې قید وو نو هغه وخت هغه ته خط لیکلی چې ستا روغ صحت لپاره فکر مند یو دونه مدر قید تیر کړ او بیا باچا خان د هغې جواب هم بله ورکړی دی هغه د باچا خان کوم جواب چې ورکړی شوی دی نو هغه د بده مرګ هغه سانسر شوی دی
د ډاکټر وارث خان اولادونو هم په سیمه کې د خیر خیګړې د کارونو او خلکو ترمنځ د روغې جوړې حل زلو ته ادامه ورکړي او د خپل پلار فکر او نظریه مخ په وړاندې وړي. په دغه اړه نور معلومات د ډاکټر سویل خان ناورو.
دی خپل جون کې دونه یو لوی با عمله خدای خدمتګارو د دوه وفات په کال 1906 نوي کې شوی دی. د دې مرګ نه پس د بچی چې دی ایمل خان زه د ایمل خان باره کې تاسو سره د خبرو کول غواړم چې ایمل خان د دې کلی ټول روغ جوړ دا بده کولی د خدای د رضا لپاره او د دې لپاره چې دا خبره تشدد ته لاړه نشي نو هغه دونه مشهور شو په دې روغ جوړ کې نور کلونه به خلک راتل د باندې روغ کولی یو روغ جوړ کړی وو په هغې کې یو فیملی یا یو ډلې څه مسوله شوې وه د هغې د شرایطو نه وډانګل نو دې د هغې خلاف شو چې دې د هغې خلاف شو نو هغې لږې شو دې شهید کړ دې مړ کړه ایمل خان او بیا د ده بل رور چې دی خوشحال خان نو هغه د ده د ایمل خان هغه کار شروع کړی دی په خپل کلي کې هم داسې پاپولر دی لکه چې تاسو وکتل ډسټرکټ کونسل الیکشن ته ودرېده اوس په بلدیاتي الیکشن کې فروش کال نه په 200 ریډ باندې د الیکشن وګټلو زه چې کله زه تحقیق کوم نو دې خبرې ته ضرور پام کوم چې خدای خدمتګارو چې کوم کمیشن خپل بچو ته پریښې دی د هغې په بچو کې ډېره زیاته دا جذبه موجوده وي
اوردونکو دغه آواز زمونږ د نن خبرونه بلونه بعد د عدم تشدد یو بل مبارز پاړه د معلوماتو سر رازو تر هغه د الله پامان.